بایو چې کله چې د حجرې داخلو هم ووسی د تغذیه نمو وده سرته نرسی. یعنی د حجرې داخل کچیرې ویل سوی هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده، مگر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډیر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسی، وایرس یې سرته نرسی. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت ته. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل شوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټینی برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې ملیې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تمباکو وایرس چې دی هغه ملیې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته چی لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویل هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریاو باندې حمله کوي، د دوی د کوم برخه شاوخوا پوښ چې دی لکه څرنګه چې موږ ول د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریاو داخل پر اخزو باندې نشلی او د اخزو سره چې کله ونشلی د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندی، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه ده. بکتریا چې د خپل لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی وو، بکتریا هم یو حجروي ژوندی موجودات دي چې په زیاترو ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویل د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسوي، یعنی د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل بکتریا چې د هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلی هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونه ته. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي ملیې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي. او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه به کامې ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې باکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. باکتریاوې چې دي ځینې یې غیر زوجي، ډېرې یې غیر زوجي، او ځینې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوه ګونه ویش چې دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په وم سیم کې موږ ویلي و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغه برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مختز، او دوی عموما په شلو دقیقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو لکه څنګه چې موږ ویلي و ځینې باکتریاوې ګټورې او ځینې هم زیانمنې. کومې زیانمنې باکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه ورکولی شو، نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا، دا ټول چې دي د باکتریاو په جمله کې راځي چې د باکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو باکتریاو ته. څومره چې زیانمنې باکتریاوې دي هغو د هغه ډېر باکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېرې باکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاورې او هوا ته خارجوي. او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته، ان شاء الله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسو وایرس وپیژندې، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل، تر څنګ موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناک کېدلی سي، نو موږ ته د دې لپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نسي. کله چې دوی حجراتو د داخلي لکه باکتریاو ته چې مثال موږ ویل د باکتریاو د پوښ د لارې د غشا د لارې و د دوی داخل زی او خپل ډي ان اي یا ان اچ کله داخل کې د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیږي په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجرې ته داخل سي موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروتین شهم او قندون څخه جوړ شوی، نو دغه غشا چې موږ ویل قابل دغه و نیمه قابل نفوذ و، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده دوی چې کله دغه پروتین د دوی شاوخوا پروتین پوشل دي، کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي، نو ځکه چې کی د داخله دوی اجازه ورکي. کله چې د دې ډي ان اي او ار ان اي د حجرې داخل لاړ شي حالت خپل په تکثر باندې شروع کی او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي، چې بل اخره د حجرې د تخریب کله چې یو حجره مړه کی دا هغه څخه زی نور ټول حجرات ته ځان رسي. دا رقم رول مویول چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولای شي. ورپسې مو بکتریاو پیژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود درلودي، او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسو دا کوم ټول شان چې دي دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې چې د دې د پاره باید موږ ټول کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو، ښه غذا، ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو، ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم و پیژندې. مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې و، ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسي، د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چې باندې بدري په نایټریټ باندې بدلی چې نباتات ورڅخه د غذایی توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ساس ټولو څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوټ کوي او په ښه ډول سره زده کوي، ځکه چې ستاسې راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چیرې ستاسې په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاص شي، تاسې کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاص شي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نومان چې تاسې اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسې په تفصیلي ډول سره ونه ویل شي، نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخرنی برخې ته. اخرنی برخه ډیره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې تاسې پوښتنې واخلي او شې نوټ کړئ، دغه کم جوابونه چې دي شې لاسته راوړي او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسې د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سي. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره اوس نو نوټ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړي، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسې وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ اوسئ. ښه راغلاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څنګه چې مو په تیل وست کې طبقه بندي و پیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه و پیژندل، چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې وي، حیوانات او نباتات په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیل وست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. تاسو لکه څنګه چې موږ وویل، دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن دي. تاسو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات راځي کوي، او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي. موږ په تیل وس کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تیر وختونو کې په تیر صنف کې موږ ویلي وه چې بېل حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتلل. مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسې ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. ویروس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهر په معنا سره دی. ویروس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم ووسي د تغذیه نمو وده سرته نه رسي، یعنی د حجرې داخل کچیرې ویل سوی هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډیر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي، ویروس یې سرته نه رسي. نو ځکه ویروس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د ویروس بڼې جوړښت ته. ویروس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټیني برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه ویروس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. ویروسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې ویروسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې میلې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تمباکو ویروس چې دي هغه میلې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا ویروس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته چی لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې ویروس په چاپیریال کې څه رول لري. ویروسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویل هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریال باندې حمله کوي، د دوی د کم برخه شاوخوا پوښ چې دی لکه څرنګه چې موږ ول د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریا و داخل پر اخزو باندې نشلی او د اخزو سره چې کله ونشلی، د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کیږي، جوړیږي. دغه ویروسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپل په مصرف رسي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکي، بکتریا چیوي او ورسخه کوم ویروسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پرې ځان رسي. ورپسې راځو ویروس مو پیژندي، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا چی ده. بکتریا چې د خپل لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی وو، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاتره ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویل د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسي، یعنی د هضم د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل بکتریا چې د هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلې هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونه ده. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي میلې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیرلا په نامه سره یادیږي. او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بې کامې ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوې چې دي، ځینې یې غیر زوجي، ډیری یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش چې دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په وم سیم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغه برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مختز، او دوی عموما په شلو دقیقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه یې ورکولی شو: نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا. دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي، هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری بکتریاوې چې دي، هغه کوم مړه جسدونه چې دي، هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دوی خپل دنده سرته رسي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاورې او هوا ته خارجوي. او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته. انشاءالله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسې وایرس وپیژندئ، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړله، تر څنګ یې موږ وویله چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناک کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو د داخلي ژ لکه بکتریاو ته، چې مثال موږ وویل د بکتریاو د پوښ د لارې، د غشا د لارې و د دوی داخل زی، او خپل ډي ان ای یا ان ایچ کله داخل کې، د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیږي په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجرې ته داخل سي، موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروټین، شهم او قندون څخه جوړ شوی، نو دغه غشا چې موږ ول قابل دغه و نیمه قابل نفوذ و، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده، دوی چې کله دغه پروټین د دوی شاوخوا پروټین پوشل دي، کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي، نو ځکه چې کې د داخلي دوی اجازه ورکي. کله چې د دې ډي ان ای او ار ان ای د حجرې داخل لاړ سي، حالت خپل په تکثر باندې شروع کی، او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي، چې بل اخره د حجرې د تخریب. کله چې یو حجره مړه کی، دا هغه څخه زی نور ټول حجرات ته ځان رسي. دا رقم رول مویول چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولای سي. ورپسې مو بکتریاو پیژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود درلودي. او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټوله شان چې دي، دا د غذا او د لارې، د ناپاکې هوا د لارې، چې د دې دپاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو، ښه غذا، ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وزو، د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو، ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم و پیژندې. مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې و، ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسوي، د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چې باندې بدلی، په نایټریټ باندې بدلی، چې نباتات ورڅخه د غذایي توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ساس ټولو څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کېږي هغه په کتابچو کې نوټ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چېرې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاص شي، تاسو کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاص شي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نومان چې تاسو ته اخیستل کېږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسو ته په تفصیلي ډول سره ونه ویل شي، نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخرنی برخې ته. اخرنی برخه ډیره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې تاسو پوښتنې واخلي او شی نوټ کړئ، دغه کم جوابونه چې دي شی لاسته راوړي او وروسته د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سي. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسو خپل د ځان سره اوس نو نوټ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړي، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم یې هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسې وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرح لاس د نهم ټولګي بیولوژي مضمون ته. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې د هاضمې سیستم برخې مو ویلې، ورسره مو ځینې موضوعات هم ویل چې د غاښونو جوړښت و، ژبه و، د لاړو لابیا غده کومې او مری مو پیژندل. نن موږ او تاسې په دوهم لوست کې راځو د هاضمې سیستم پاتې برخې هم پیژنو. زموږ درس به د شپږمې صفې څخه تر دولسمې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی معدې ته. معده چې د خپل یو ارتجاعي خاصیت لري، ارتجاعي عضلاتي غړي دي، چې دغه عضلات چې دي موږ وایو په تیر سیمفونو کې موږ ویلي وه چې معده چې ده هغه د شویو عضلاتو څخه چې سوې ده جوړه سوې ده، چې په دې کې شوی عضلاتي طبقې طولي برخې، طولي حلقوي او همدارنګه مایل چې دي وجود لري. او موږ وایو معده چې ده هغه تر حجاب حاجز لاندې، حجاب حاجز یو پرده ده چې تر هغې لاندې چی لري، د اینې یا ځیګر تر څنګ قرار لري. او موږ وایو چې زموږ د نس په کیڼ طرف کې یا چپه طرف کې دی موجود دی. موږ وایو میده چې د هغه یو لړ ارتجایی عملیه اجرا کوي چې په دغه کې د خوړو څه کیږي ټوټه کول رامنځته کیږي یا خواړه په دغه عملیه کې ټوټه کیږي. او موږ وایو د دې کم عضلاتي برخه چې ده د هغوی کله چې انقباض او انبساط کوي دغه موجي حرکات څه کیږي رامنځته کیږي او د دغو موجي حرکتو په پایله کې خواړه تر ډیره حده ټوټه کیږي او همدارنګه جذبیږي. په میده کې خپل د میده شیره ورسره ځینې نور انزایمونه هم وجود لري چې هغوی د خوړو په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي. او پاتې دي نوي چې میده چې د هغه د ټټر د پنجرې د هډوکو په واسطه ساتل کیږي. ورپسې راځو میده چې د کله چې خواړه ټوټه کې تر ډیره حده پورې بې چیرې استي کوچنۍ کولمو ته استي. اوس نو راځو کوچنۍ کولمې پیژنو. موږ وایو کوچنۍ کولمې چې دی هغه یو پیچلی اوش ټیپ ته ورته جوړښت لري چې په بالغو کسانو کې تقریبا 6 متره اوږدوالی لري او قطر چې دی 2.5 سانتي متره دی. او کوچنۍ کولمې چې دی هغه د نس په تش ځای کې قرار لري تر میدې لاندې او د دې اولنۍ پورتنۍ برخه چې ده هغه د اسنای اشر په نامه سیدیش چې خواړه چې دي د دغه اسنای اشر په لارې چې کیږي و کوچنۍ کولمو ته داخليږي او دغه اسنای اشر چې دی یو ته ورته جوړښت لري. بیا وروسته په کوچنۍ کولمو کې هم چې کیږي یو لړ عملیه سرته رسیږي او خواړه پکې کې ټوټه کیږي او جذبیږي. اوس نو راځو موږ د هضم په عملیه باندې شروع کوو. د هضم عملیه چې ده موږ وایي د هضمې دغه کم لړۍ چې ده یا هم دا کم جهاز چې دی داسې تعریفولی سو چې په دغه جهاز کې د اوبو او انزایمونو په موجودیت کې د غذایي توکو لوی مالیکولونه په کوچني مالیکولونه باندې ټوټه کېدل عبارت د هضم د عملیې څخه دی چې په دغه کې موږ وایو د خولې څخه شروع کیږي چې په خوله کې د غاښونو په واسطه خواړه چې کیږي ټوټه کیږي. وروسته د خولې د لاړو په واسطه هم تر ډېره اندازه یو څه اندازه چې کیږي هضم هم صورت نیسي او خواړه چې کیږي لاندې کیږي نرمیږي تر څو د هضم قابل وګرځيږي. لزو په دغه ځای کې لاړی چې دی په دا سیستم کې چې دی لاړی ځینې فعالیتونه سرته رسی ځینې عملیه سرته رسی چې لومړی چې دی دوی خو خواړه چې کوي اوبلن کوي او پستې یې نرمیي بل چې دی دوی یو ډول انزایم چې د امایلیز په نامه سره یادیږي هغه ترشح کوي چې دغه انزایم چې دی د نشایستې په ټوټه کولو کې په کوچنیو مالیکولونو په بدلولو کې مرسته کوي. او بل دی چې دی تر ډېره بله دنده یې دا ده چې دی تر ډېره اندازې پورې د غاښونو مخ چې دی هغه د بکتریاو څخه څه کوي پاکوي. ورپسې راځو د هضم عملیې وروسته. اوس نو چې کله خواړه موږ وایو په خوله کې مثال تر ډېره حده پورې نرم سي بیا د مری په واسطه چیرې ځي و میده تزی. اوس نو راځو هضم په میده کې وایو. کله چې د میری په مرسته باندې خواړه تر میده پورې راورسیږي د خود میده کم لومړی دروازه چې د هغه چې کیږي د دغه فشار له امله خلاصیږي. کله چې خواړه داخل د میده ولاړ سي هغه دروازه په فشار سره د میده خوله چې کیږي بیرته بندیږي چې بیرته د خوړو د وتلو مخنیوي وکړي. موږ وایو خپل په میده کې چې د هایدروکلوریک اسید تیزاب وجود لري اسید وجود لري چې دوی د خوړو په ټوټه کولو کې تر ډیره حده مرسته کوي. او موږ وایو میده چې د هغه د 2 څخه تر 4 لیټرو پرې توکي خپل په ځان کې ذخیره کولای شي او خپل ارتجاعي خاصیت هم لري. او بل د هایدروکلوریک اسید سربیره د میده کم دیوال چې دی هغه د پیپسینوجن غیر فعال انزایم دغه کې تولیدي کله چې دغه غیر فعال پیپسینوجن چې سي ترشو سي د معدې د تیزاب په موجودیت کې دا په فعال پیپسینوجن باندې اوري چې موږ وايي پروتین چې دی ډیر مغلق پیچلی ساختمان لري چې هغه د دغه په واسطه چې کیږي ټوټه کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې په امینو اسیدونو باندې بدلیږي. او بل انزایم چې دی هغه د رینین په نامه هم چې لري ترشو کوي د دې اخزه چې هغه چې به دی شیدې په مستو باندې اړي. بل انزایم چې دی د لایپیز انزایم په نامه سره یادیږي، چې هغه به د شحمی موادو په ټوټه کولو کې، په کوچنی ذرات په اړولو، په کوچنی مالیکولونو باندې په اړولو کې چې کوي مرسته کوي. موږ وایو معده چې د خپل هم چې کوي ارتجاعي حرکات اجرا کوي، چې دغه ارتجاعي حرکات په نتیجه کې خواړه چې کیږي خپل هغه نهایي حد ته رسیږي، او خپل د معدې د جدار په واسطه، د دیوال په واسطه ډیر مثال کم پروټینونه چې په امینو اسیدونو باندې، په کوچنی مالیکولونو باندې، لږه کم شحمونه دوی چې دي چې کیږي د دیوال په واسطه باندې جذبیږي. چې کله دوی خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل، هغه پاتې مواد چې دي هغه چیرې ځان رسوي؟ تر کوچنیو کولمو پورې ځان رسوي. اوس نو راځو هضم په کوچنیو کولمو کې. وایو کله چې خواړه بالاخره په میده کې خپل نهایي حد ته موږ ورسېږي، بیا چیرې ځي؟ و کوچنیو کولمو ته ځي. اوس نو په کوچنیو کولمو کې یوازې د معدې تیزابونه نه دي، یا د معدې هغه کم انزایمونه چې دي هغوی یوازې مرسته نه کوي چې تر څو خواړه ټوټه سي. په کوچنیو کولمو کې هم د پانکراس مرستندوی، همدارنګه د اینې مرستندوی کم غده چې وه، هغوی هم چې کوي یو ډول انزایمونه ترشح کوي چې د صفراوي کانال له لارې، مشترک کانال له لارې، د اسنای اشر ته چې کیږي تویږي. کله چې اسنای اشر ته توی سو، هغوی چشته داخلي وه کوچنیو کولمو ته، چې اینه چې د هغه د صفرا په نامه یو شین رنګه مایع ترشح کوي، جوړوي چې هغه د اوبو آیونونو، شحمي تیزاب او سفراوی مالګې څخه چې سوې ده جوړه سوې ده. او بل موږ وایو چې دغه سفراوی مایع چې ده، دا د شحمیاتو په حلولو کې مرسته کوي، چې کوم د لایپیز انزایم په واسطه چې سوې تجزیه سوي وه، دوی یې دلته چې کوي سره حلي، یا همدارنګه په ټوټه کولو کې هم مرسته کوي. بل موږ وایو د کوچنیو کولمو دیوال چې دی، یا جدار چې دی، هغه یو خپله بخملي ډوله پوښ دی چې خپل په ځان کې ګونځې لري، چې په دې کې د په دغه جوړښت کې بیا نور کوچني جوړښتونه وجود لري، کوچني ګونځې وجود لري، چې هغه د ویلي په نامه سره یادیږي، چې په پروټینونه، کاربوهایډریټونه چې دي، کاربوهایډریټ چې دي، ټوله مالیکولونه چې دي د ویلي په نامه جوړښتونه په واسطه جذب کیږي، او پاتې سو د لیکتل په نامه جوړښتونه چې دي هغه به شحمي مالیکولونه خپل په ځان کې جذبوي. اوس نو کله چې په کوچنیو کولمو کې هم هغه کم دنده سرته ورسوله، یعنی صفرا، همدارنګه صفراوي مالګه، اینه او پانکراس چې کله مرسته وکړي تر څو دا خواړه ټوټه سي، بیا نو خپل نهایي حد ته چې ورسېدل او دا خواړه چې جذبوله، بیا نو چیرې ځي؟ اضافي توکي و غټو کولمو ته ځي. غټي کولمې چې دي تر کوچنیو کولمو وروسته راځي، او دا چې دي تقریبا 1.5 متره اوږدوالی لري او 1.5 سانتي متر قطر لري. او بل موږ وایو دوی چې دي د کوچني کولمو څخه د اخري ورستنی برخې څخه شروع به تر ماقته پورې ادامه لري. په دې کې چې دي کم اضافه توکي چې مثال نور په چشي کې کوچني کولمو کې نه جس سوي، هغه بیا راولړيږي په غټو کولمو کې چې کیږي جس کیږي. مثال د خبرې ځینی غوړي دي، پروټینونه دي، الیاف دي، همدارنګه نباتي سلولوز دي، چې هغه بیا د غټو کولمو کې باکتریاوي وجود لري، چې د هغه باکتریاو په مرسته په غټو کولمو کې کیږي او همدارنګه جذبیږي. موږ وایو دوی چې دي ډېرې دندې نورې هم سرته رسوي، چې تقریبا موږ وایو په غټو کولمو کې تولید شوي ویټامینونه، همدارنګه د سوډیم او پوتاشیم آیونونه چې دي، هغه 90% اوبه د داخلي محتویات څخه جذب او اضافي توکي د 12 څخه بیا تقریبا تر 24 ساعته پورې چې شکایي له بدن څخه خارجوي. اوس نو راځو د هضمي سیستم ناروغیانو ته. هضمي سیستم کې ځینې ناروغیانې رامنځته کېږي، د هغه څخه موږ تاسې راځو نس ناستې، قبضیات او د اپنډکس میکروبي کېدل. وایو لومړی راځو نس ناستې په څه وخت کې رامنځته کېږي. نس ناستې چې دی، هغه موږ تاسې وایو چې دا چې کله په غټو کولمو کې د اوبو پرله پسې ډول شي، دفع سي او جذب نه سي، نو دا چې لامل کېږي د نس ناستې رامنځته کېدو لامل کېږي. چې د دې لپاره، د مخنیوي لپاره، باید د او آر اس محلول په یو لیټر اوبو کې واچول سي، او یا هم مالګه چې شي په اوبو کې واچول سي وچشل سي، هغه د دې ناروغي چې کېدای لکسي علاج کېدای سي. او ورپسې چې دي قبضیت. وایو قبضیت چې دي، هغه به د نس ناستي برعکس، کله چې په غټو کولمو کې د اوبو زیات جذب رامنځته سي، یا مثال اوبه په زیاته اندازه جذب کړل سي، بیا د غایته توکو د کلکېدو لامل کېږي، چې د چیل نه مسره یې دي، د قبضیت په نامه سره یې دي. او موږ وایو د چ دی یو قبضیت چ دی یوازې د اوبو د زیات جذب لامل هم نه، ځینې وخت کله چې غټي کولمې مثال حرکتونه چې دی په سم ډول سره سرتونس یا بینظمیانې پکښې رامنځته سي، او یا هم ځینې وخت د میکروبونه مداخله وکړي هغه هم کیدای سي چې شي د قبضیت لامل وګرځېږي، چې دا په انسان ناروغ کس کې د اشتیا کموالي، سردردي او همدارنګه ځینې وخت نور علایم هم پکښې کې راښکاره کوي، چې د دې دپاره باید د ځینو خوړو څخه مخنیوی وسي تر څو قبضیت چې سي بېرته سم سي، او همدارنګه باید زیات اوبه وڅښل سي. ورپسې راځو اپنډکس ته. اپنډکس چې دی هغه موږ وایو د غټو کولمو په آخرنۍ برخه کې یو جوړښت موجود لري، یو ټیوب ته ورته کوچنی جوړښت دی چې هغه د اپنډکس په نامه سیدیږي، چې موږ وایو دوی چې دی لکه څنګه چې د غټو کولمو سره نښتي دي، نو کله چې دی ته ډېر اوبه ورسي، یا مثال اپنډکس اوبه ډېر مایع جذب کړي، کله چې دا د مایع څخه ډک سي په دې کې بکتریاوې تکثر کوي چې د اپنډکس د میکروبي کېدو لامل کیږي. کله چې اپنډکس میکروبي سي په ناروغ کس کې د اپنډکس پړسوب او سخت درد علایم پکښې کې راښکاره کیږي، چې باید دا چې دی مثال که چیرې خپل ډېر خراب حالت ته رسېدلی اوسي، باید جراحي عملیاتو په واسطه اپنډکس ورڅخه پرې کړل سي. ورپسې راځو زموږ او ستاسې د درس اخرنۍ برخې ته، چې د هضمي سیستم روغتیا او ساتنه ده. لکه څنګه چې دا موږ او تاسې ټولو ته واضح ده چې د دې دپاره چې موږ یو ښه هضمي سیستم ولرو او د روغتیا ساتنه مو کړې واوسي، د هغه دپاره باید موږ همیش خپل ځان او خپل شاوخوا چاپېریال پاک وساتو. همیشه چې کله خوراک کوو، د خوړو د مخه او د خوړو د خوراک وروسته باید خپل لاسونه په پاکو اوبو باندې پرېمینځو، او همدارنګه کوم خواړه چې موږ خورو د هغو باید ښه پاخه سي. ورسره کومې مېوې او سابه چې موږ اخلو هغه باید په مالګې په محلول کې پرېوینځل سي، تر څو د دې کوم میکروبونه چې دي هغه ټوله له منځه ولاړ سي. نو د دې دپاره چې موږ هضمي سیستم د نورو ناروغیانو سره مخامخ نسو، نو باید موږ دا ټول کوم فعالیتونه چې دي چې زموږ روغتیا ساتنه پکښې کېږي باید سرته ورسو. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس راځو زموږ د موضوع اخرنۍ برخې ته، چې موږ د هرې ورځې په رقم درې پوښتنې لرو. دا درې سره پوښتنې تاسو خپل د ځان سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی سوال: هضم په معده کې څه ډول سرته رسیږي؟ دویم سوال: کوچنۍ کولمې جوړښت واضح کړئ. دریم سوال: نس ناستی او قبضیت څه وخت رامنځته کیږي؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نی کی هیله میومنه، هیله لګم چی ټول جوړ روغ او صحت مند بهست. شروع لاست د لسم ټولګي دویم لوست. نن ورځ موږ او تاسې د میتابولیزم او غیر عضوي مرکبونو په اړه بحث کوو. زموږ او ستاسې درس به د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي. هیله ده چې موضوع ته په دقت سره غوږ ونیسئ. میتابولیزم لکه څرنګه چې موږ په تیرو صنفونو کې دا یادوري کړې وه، چې یو ژوندی موجود چې دی هغه موږ د میتابولیزم د عملیې په واسطه سر پېژندلی سو، ځکه چې زموږ په بدن کې چې کومه انرژي څخه موږ استفاده کوو هغه د میتابولیزم د عملیې په پایله کې لاسته راځي. یعنې کوم خواړه چې موږ اخلو، پروټینونه، شحمونه، هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه زموږ د وینې دوران چې کله دوی داخلیږي، هغوی په کوچني اعضاو باندې تجزیه کیږي چې د وینې جریان ته د داخلېدو قابل وګرځي. وروسته بیا د وینې د جریان څخه چې مثال کوم اعضاوي ضرورت ورته ولري بیرته د هغه میتابولیزم عملیې د بلې برخې په واسطه دوی چیکېږ سره یو ځای کېږي او هغه کومه برخه چې ضرورت ولري هغه ته زهر نسي. میتابولیزم چې د موږ وایو یوناني کلمه ده چې د تغییر او بدلون په معنا سره ده. میتابولیزم د ژوندیو موجوداتو په بدن کې هغه کیمیاوي پروسو ته ویل کېږي چې د انرژي د تولید، ساتنې او کارونې لپاره ترسره کېږي او زموږ او ستاسې په بدن کې ټول کیمیاوي تغییرات او بدلونونه چې مثال د ودې، ترمیم، تکثر او لکه څنګه چې موږ د انرژي د تولید لامل کېږي هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي او دا پروسه چې د موجوي د بدن د فعالیت د پرمخړلو لپاره اړینه ده لکه د حجرې وده د دغه رقم بیا رغونه او د بدن عمومي فعالیتونه چې ټول مو یاد کړل. میتابولیزم چې د خپل په دوه ډوله ویشل شوی دی چې یو ترکیبي او تعمیري برخه ترکیبي تعمیري برخه ده چې د انابولیزم په نامه سره یادیږي او بل یې تخریبي یا تجزیوي برخه ده چې د کتابولیزم په نامه سره یادیږي. میتابولیزم چې دی هغه موږ وایو کله چې خواړه زموږ مثال وخورو د خولې له لارې هغه بدن ته کوچني مالیکولونه لکه ګلوکوز، امینو اسیدونه او غوړي چیکي یا شهم چیکي ټوټه کوي. دغه مالیکولونه چې دی د حجرو په دننه کې پروسس کیږي تر څو انرژي په بڼه د مثال ATP چې د انرژي په نامه سره موږ یادو د ATP باندې تبدیلوي. انرژي د بدن د بیلابیلو فعالیتونو لپاره کارول کیږي لکه تنفس، حرکت او د بدن د تودوخې کنټرول لپاره. همدارنګه موږ وایو د میتابولیزم چې دی هغه پر عمر، جنسیت دروي، د فزیکی فعالیت دروي فرق کوي. کوم کسان چې ډیر فعالیت ترسره کوي د هغوی په هغو حجرو کې د میتابولیزم عملیه ډیر سرته رسیږي. مثلا کوم کسان چې ډیر سپورت کوي دوی چې دی غونډه د میتابولیزم عملیه چټک کوي تر څو دوی چې کې ډېر انرژي تولید کړي. همدارنګه پر هورمونو باندې د جنټیکس باندې مستقیم اغیز لري یعنی د دوی سره مستقیم تړاو لري او د میتابولیزم عملیه چې ده هغه د هغه د پاتې موږ میتابولیزم پروسه خپل په ځان کې ولرو دغه لپاره باید موږ منظم ورزشونه وکړو همدارنګه ښه سالم غذا ولرو او په کافي اندازه اوبه وڅښو ځکه چې اوبه د میتابولیزم په عملی کې د میتابولیزم په عملی کې مهم رول لوبوي. ورپسې راځو انابولیزم ته. انابولیزم چې دی چې موږ او تاسو ویل چې ترکیبي یا تعمیري برخه ده چې موږ وایو هغه کم ساده مواد چې دی هغه را اخلي په پیچلو موادو باندې اړي. ساده دا سره تعریفولای شو چې انابولیزم د ساده موادو اړول په پیچلو موادو سره مشترک پلاس راکړي. انابولیزم چې دی د میتابولیزم چې یو برخه ده په هغه کې بدن کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلو مالیکولونه بدلیږي او دا پروسه چې ده د بدن د ودې، بیا رغونی او د انرژي د زیرمې کولو لپاره مهم رول لوبوي. انابولیزم چې دی هغه د ATP انرژي د تولید لپاره مثال په کار وړل کیږي. همدارنګه دوی چې دی د حجرې په جوړونه کې مهم رول لوبوي. کم نسجونه چې تخریب شوي د هغو کې په جوړولو کې بیا رغونې کې مهم رول لوبوي. د انرژي په زیرمه کولو کې په دغه ټولو کې د چې لري مهم رول لوبوي. دغه رقم نور ډېر مثالونه ورسره لرو. مثال موږ وایو د پروټین په جوړولو کې امینو اسیدونه چې کله اول خو چې کله معده ته ولاړ شي د تیزاب په واسطه چې کیږي پروټین په امینو اسیدونه باندې اوړي. دغه امینو اسیدونه چې زموږ د وینې په جریان کې داخليږي کله چې یو برخه زموږ د بدن یو عضله ضرورت پیدا کوي انابولیزم د عملیې په واسطه هغه امینو اسیدونه یو ځای کیږي او ورڅخه پروټین جوړیږي. همدارنګه د غوړو په جوړولو کې د ګلایکوجن په جوړولو کې په دې ټولو کې انابولیزم مهم رول لوبوي او د انابولیزم ارزښت دی هغه ډیر ضروري دی او د دې لپاره چې موږ شه دغه عملیه ولرو دغه لپاره لکه مخکې چې مو ویل ښه خواړه، ښه تغذیه او ورزش مهم دي. ورپسې راځو کتابولیزم ته. میتابولیزم د انابولیزم سرچپه د مغلق عضوي موادو اړول په ساده موادو یا په ساده موادو تجزیه کول لپاره د کتابولیزم څخه دی. داسې ویلای سي چې د میتابولیزم هغه پروسه ده چې په ترس کې لوی او پیچلي مالیکولونه په کوچني مالیکولونو ماتیږي تر څو انرژي تولید شي. د انرژي د بدن د ورځني فعالیت لپاره چې د ډېر مهم مدلکه حرکت کول، تنفس او د بدن د حرارت د تنظیم لپاره هم مهم رول لوبوي کتابولیزم. کاتابولیزم د سیدان د سرته رسي چې موږ وایو دوی چې د کم کیمیاوي اړیکې چې دي هغه په ماتولو کې مشر رول لوبي یا د کم کوچ دغه میډې ته چې کوم غټ ساختمان ولا مثال پروتین دی شهم دی کله چې میډې ته ولاړ شي هغه د کاتابولیزم په واسطه چې کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې اوري لکه مثال دغه قندونه چې دي هغه په ګلوکوز دغه رقم پروتین چې دي په امینو اسیدونو دغه رقم د ټول کم دغه چې دي مرکبونه چې دي هغه په کوچنی مالیکولونو باندې اوري چې کټابولیزم چې دي هغه هم ډیر مهم ارزښ لري زموږ په بدن سیستم کې اور پسې رازو د کټابولیزم وروسته بل عملیه ده کټابولیزم چې عموما کله چې د نبات چې د فوتوسنتیز عملیه سره رسي په پایله کې کوم قندونه او اکسیجن جوړ شوی دا قندونه او اکسیجن چې دي بیرته چې کیږي د کټابولیزم په واسطه ټوټه کیږي په اوبه کاربون ډای اکساید او انرژي باندې انرژي څخه نبات بیرته خپل د فعالیت لپاره استفاده کوي او کاربون ډای اکساید چې دی هغه څه کیږي ازادیږي او اوبه چې دی ډېر وخت به تاسو د پانو پر مخ باندې کوم ساس کې لیدلی اوسئ چې هغه څه سوي د دې عملیې په ترڅ کې رامنځته سوي یا هم پاتې اوبه چې هغه نبات ورڅخه استفاده کوي ورپسې راځو د اسمیلیشن او ډیسمیلیشن عملیې پیژن اسمیلیشن او ډیسمیلیشن چې دی د میتابولیزم دوه مهمې پروسې دي چې د بدن د انرژي او ودې لپاره کارول کیږي دواړه د موادو بدلون او انرژي کارولو پورې اړه لري راځو اوس نو د هر یو جلا پیژنو اسمیلیشن چې دی هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن هغه مواد چې د خوړلو لاسه کیږي په خپل جوړښت کې شاملوي او د ودې ساتنې او فعالیت لپاره کاروي د دې ځانګړتیاوې چې دی د ودې لپاره مواد آماده کوي همدارنګه د انابولیزم برخه کې مثال مهم رول لوبوي چې موږ وايي اسمیلیشن چې دی انابولیک پروسو کې برخه اخلي مثال د انابولیک پروسې خپل برخه ده چې په هغه کې کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلي مالیکولونه بدلي او د انرژي د زیرمې لپاره هم مهم دی ورپسې راځو د اسمیلیشن چې دی د اسمیلیشن هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن لوی او پیچلي مالیکولونه ماتیږي تر څو انرژي خوشې عین لکه کټابولیزم چې موږ وویل چې دی چې به دی د خپل د کټابولیزم یو پروسه کې شمیرل کیږي رازو په دې کې چې ډېر مثالونه موږ لرو ورپسې د انا اسمیلیشن او دیسمیلیشن وروسته موږ رازو په میتابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه وایي د اوغو څخه لومړی راځي اوبه اوبه چې دی هغه موږ او تاسې په اهمیت او ارزښت باندې پوهیږو چې هغوی د زموږ د ژوند د پاره د ژوندي موجوداتو د ژوند لپاره څونه ارزښت لري چې په تېرو لوستونو کې هم موږ یادوري کړې وه اوس نو راځو په میتابولیزم کې څه رول لري څرنګه چې زموږ د خارج مثال شاوخوا چاپېریال د اوبو چې د پاره ډېر ضرورت لري دوی همدارنګه زموږ د بدن داخلي سیستم چې دی هغه هم د اوبو څخه جوړ شوی دی او د هرې عملیې د سرته رسېدو لپاره اوبه چې دي ورته ډېر ضروري دي اوبه چې دي خپله په دوه ډوله موږ وېشو په داخل د سیستم کې یا په میتابولیزم د عملیې د رویه چې یوې چې دي آزادې اوبه دي او بلې هم تړلې اوبه دي تاسو دې دواړه په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی چې دی تړلې اوبه وایي تړلې اوبه چې دی هغه اوبه دی چې د مالیکولونو یا مالیکولي جوړښتون سره کیمیاوي یا فزیکي اړیکه لري او په اسانۍ سره د استعمال یا لیږد لپاره مثال آزاد نه دي او یعنی دوی چې دی په عموما کله چې آزاد اوبه ونو اوسي تړلې اوبه چې کیږي ځان ښکاره کوي او دوی چې دی مالیکولي مثال په مالیکولي تړاوونو کې مهم رول لري لکه مثال د اوبو د پروتینونو نو کاربوهایډریټونو یا نور مالیکولونو چې کوي سره تړلی وي بل چې دی محدود حرکت لري او د فزیکی او کیمیاوي تعاملاتو کې برخه اخلي او د یخېدو یا بخارېدو ستونزې مثال موږ وایو چې دغه کم د اوبو په اسانۍ سره چې کوي نه یخیږي یا هم نه په براس نه بدلیږي او په میتابولیزم کې هم مهم رول لوبوي مثال موږ ویلی سو د پروتینونو یا حجوي غشاګان سره تړلي اوبه او همدارنګه په مالګه یا شهمونو کې شاملې اوبه ورپسې رازو آزادې اوبه چې دي آزادې اوبه هغه اوبه دي چې په حجره یا موادو کې په آزاد توګه شتون لري او د بدن لپاره په اسانۍ سره د استعمال وړ وي او دی چې دی مثال موږ وایو په آزاده باندې پیدا کیږي، زیات فعالیت سره رسی د براس کېدو یا د بخارېدو یا هم یخېدو ورتیا لري، همدارنګه په میتابولیزم کې هم خپل مهم رول سره رسی او د بدن اړتیا پوره کوي، چې زموږ بدن کې کوم اړتیا او به توسي هغه ټوله د چی په واسطه د آزادو اوبو په واسطه پوره کیږي. عموما موږ وایو آزادې اوبه چې دي هغه د میتابولیزم په ټول فعال او مثال کوم چې فعال ونه اوسي په دې ټو په کوم ټولو کیمیاوي تعاملونو کې برخه اخلي، او دوی چې دي مثال د حجرې د داخلي توکو په واسطه چې کله دوی مثال نوې حجرې رامنځته کیږي دغه آزادې اوبه په مصرف رسیږي. تړلې اوبه چې په دې کله چې آزادې اوبه په مصرف ورسیږي خلاص شي، تړلې اوبه به چې کوي د آزادو اوبو په ځای راځي او فعالیت مخته وړي. که چیرې مثال دغه آزاد اوبه ونه ستړلی اوبه پر ځای راځي، خپل تړلی اوبه چې دي هغه بیرته د آزاد اوبو څخه چې لري منشا اخلي، یعنی د آزاد اوبو څخه لاس ته راځي. او دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې د یوازې په کیمیاوي تعاملونو کې نه، دغه رقم زموږ د ژوند په ټولو برخو کې چې لري مهم رول لري، او خپل د حجرې شاوخوا ټول معنی ول زموږ داخلي بدن ټول سیستمونه چې دي یا ټول اعضاوی چې دي هغه ټول د اوبو مثال ته ضرورت لري د خپل فعالیت د سرته رسول لپاره. یوازې کچېره حجره لپاره نظر کې ونیسو چې موږ وايي حجره چې دا هغه چې د شاوخوا ټول مایع نیولې ده، یعنی د مایع په داخل کې حجره چې لري قرار لري، او داخلي برخه چې ده هغه هم چې ده نیمه مایع ماده ده.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.